درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام وو بجی دی د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. دا پروګرام چې اسد الله لودین پر مخ بیایي په حساسیت یا الرژي باندې خبرې کیږي. خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور شي توجه مو غواړم د دې سات خبرونو ته چې زه عصمت څاروانی وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي په بلخ ولایت کې پر خبریالانو پرونی چاودنه چې د تیرورستي حمله بللې وغندله. پرون د مزار شریف په تبیان فرهنګي مرکز کې چاودنې د طالبانو په وینا یو تن ووژل او د خبریالانو په ګډون اته نور ټپیان کړل. خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو بیا د وژل شویو شمیر درې او د ټپي خبریالانو شمیر شپاړس شوډلې دي. توماس ویست نن سهار وختي په خپل ټویټر کې لیکلي واشنگتن د تاوتریخوالي دا بې مفهوم اعمال غندي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه هم پرون په یو اعلامیه کې دا بمې چاودنه غندلې او په دې اړه د چټکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت هم په دې اړه په یو ټویټ کې ویلي د تابعیان په کلتوري مرکز کې د شوی چاودنې پیښه ل نږدې څاري. هغه دا چاودنه په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ بلګزار بللې ده. تاکل شوې ده چې سبا دوشنبه د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن عمومي واکسیناسیون پیل شي. د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 50 کلونو کښو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د پولیو د بیړنیو عملیاتو د مرکز مسؤول ډاکټر نیکولی شاه مومن وایي که څه هم دا کمپاین په ټول افغانستان کې هم مهاله پیلېږي خو شایي په ځینو ډیرو سړو سیمو کې یو څه وځنډې شي. ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکو تر څنګ د ویټامین ای ګولۍ هم ورکړل شي. د سوریه دولتي رسنۍ وایي اسرائیل نن سهار د سوریه جنوبي برخه په توغندو وشتي او د سوریه درې سرتیري ټپیان کړي دي. دولتي خبري آژانس سانا د پوځي سرچینو په قول راپور ورکړی سهار وختي د هما ولایت پر مصايف شار توغندي لګیدلې دي. په دې پېښه کې د چا د وژل کېدو خبر نه دی ورکړی شوی. په هغو تصویرونو کې چې سانا آژانس خپره کړي داسې ښکاري چې توغندي پر کرنیزو ځمکو لګیدلې دي. اسرائیل چې له کلونو راهیسې په سوریه کې پر ځینو هدفونو په سلګونو حملې کړي سمدلاسه د دغو میزایلو د توغولو په باب څه نه دي ویلي. د سعودي عربستان د تیلو د تولید ستره کمپنۍ آرامکو نن یک شنبه اعلان وکړ په 2022 میلادي کال کې د اومو تیلو د بیې د لوړېدو له کبله ګټه 1.6 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. دا د وړم کال په پرتله په 1.6 نیم او په تاریخ کې د دې کمپنۍ تر ټولو لوړ عاید دی چې په یو کال کې ترلاسه کوي. د تیر کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته په نړۍ کې د تیلو بیې لوړه شوه. د سعودي آرامکو شرکت په 2021 میلادي کال د تیلو د تولید له درکه 110 میلیارد ډالر عاید ترلاسه کړی و. او هغه څلور ستور مزل چې شاوخوا 15 میاشتې په نړیوال فضایي تمځي کې تیرې کړي دي نن د سپیس ایکس شرکت د چټکې الوتنې په مرسته مځکې ته راکښته شول. د ډراګون په نوم کپسول چې دوی پکې ناستو د فلوریدا ایالت په سواحلو کې ټمپا ته څیرمه پر اوبو راکښته شو. د امریکا د متحدو ایالاتونو، روسیا او جاپان د غستور مزلې په تیر اکتوبر کې نړیوال فضایي تمځي ته تللي وو. ځمکې ته د دوی ستنېدل څو وارې د خرابې هوا له کبله ځنډېدلي وو.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. په افغانستان او نور نړۍ کې یو شمیر کسان د پسرلی پر رسیدو سره په ټوخي، تبې، ریزش او نورو ازارونکو ناروغیو اخته کیږي. د ستونزو ته فصلی حساسیت وایي چې په نړۍ کې میلیونونه کسان ترې کړیږي. که تاسو هم فصلی حساسیت لرئ او غواړئ د مخنیوي په لارو چارو یې پوه شئ، همدا خبرونه در سره مرسته کولی شي. له موږ سره په دې خبرونه کې میلمه دی د حساسیت یا الرژي متخصص ډاکټر حلیم آریان. په لاندې شمیرو خبرونې ته زنګ وهلی سئ. هیله ده چې دا شمیرې در سره ولیکئ. د واتس اپ شمیره ده 00420212640. بل شمیره ده چې مستقیم تماس ورته نیولی سئ 00420212540. ستاسو کوربه زه اسدالله لودین یم. ډاکټر صاحب آریان هم خبرونې ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځئ په پایل کې اوریدونکو ته د حساسیت موضوع لږ زره تشریح کو چې حساسیت اصل څه شی دی، ولې رامنځته کیږي او آیا ټول انسانان حساسیت لري او کنه ځینې کسان داسې حساسیتونه لري چې په پسرلنې هوا کې یا هم په نورو موسمونو کې له دغو ناروغیو سره چې ما ورته اشاره وکړه په سریزه کې مخامخ کیږي.
د لوی بخون کې څښتن په نامه خپل سلامونه او نیکی لري. د رادیو ازادي محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مهرباني ډاکټر صاحب، ستړي مشي، فقط زما پوښتنه مو که اخیستې وي، همدا چې په سر کې حساسیت څنګه اوریدونکو ته ورپیژنو؟ حساسیت یا الرجي څه شی دی په ساده الفاظو کې؟
حساسیت یا الرجي د بدن د ایمنی یا دفاعي سیستم یو چټک خبرګون دی د چاپیریال یا د طبیعت یو تعداد شتو په مقابل کې، چې دغه ایمنی سیستم یا دفاعي سیستم ته په چاپیریال کې بعضې شیان ورته پردي، خطرناکه او مضر برېښي، او د دوی په مقابل کې خبرګون ښیي، عکس العمل ښیي، چې په نتیجه کې یو قسم ته فوز یا نظامي قوت چې تبابت ورته انټیباډي وي د آی جی په نوم باندې تولیدوي، او دغه آی جی ورزي د بدن هماغه اساسو برخه کې چې کوم اساس شوي مسل حجرې دي هغې ته رپچر ورکوي، یعنی د هغه حجراتو د چاودېدو یا د رپچر باعث ګرځي، چې دغه رپچر په نتیجه کې د استامین په نوم باندې یو رقم ته کیمیاوي مواد افرازیږي چې دغه استامین د التهاب او د الرژي باعث ګرځي.
خا، او ډاکټر صاحب، دغه حساسیت یا الرجي چې دغه ډول رامنسکیږي په وجود کې څنګه ځان ښکار کوي؟ یعنی د ځان ښکار کېدو لارې چارې یا څه ډول حساسیتونه ډیر عام دي یا په څو ډول یې ویشلې سو په ساده الفاظو؟
کله چې الرجنتونه یا حساسیت زا عوامل لکه د بوټو یا نباتاتو د غدوره یا ګرده چې د پولن په نوم یادیږي، یا مثلا دوړې او خاورې، او په دوړ او خاورو کې شته مایټونه یا دست مایټ چې هغه ډېر وړې وړې حشرات چې مایکروسکوپیک حشرات دي، دغه یا نور په طبیعت کې داسې نور شیان، مثلا میکروبونه، وایرسونه، دغه الرجنټونه چې د بدن د هر برخې سره تماس ونیولو هماغه برخه کې حساسیت منځته راځي. مثلا د سایستلو یا د تنفسي سیستم لومړنۍ برخه چې پزه ده یا پوزه ده، دغه د پوزې سره په هوا کې معلق الرجنټونه لکه دوړې او خاورې، لکه دغه د نباتاتو دوړه چې د پولن په نوم یادیږي، کله چې دا تماس نیسي نو هغه د پوزې په داخلي سطحه کې چې کوم مخاطي غشا ده هلته مسل په نوم حجرات دا اساس کیږي، او د ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم په واسطه باندې دغه چوي چې د استامین افرازیږي، دغه استامین په هماغه پزه کې ستونزه منځ ته وړي، د پرنجي پر رقم، د پزې نه د اوبو بیدل، د پزې پړسوب، درد، یعنی د نزلې یا د زکام په څیر باندې ستونزه منځ ته وړي، او دغه ډول چې د فصلي حساسیت په نوم یادیږي چې د مونږ د اوسنۍ دغه موضوع دغه فصلي حساسیت دی، دا د تفصیلی زکوی چې اکثرا دغه الرجنټونه د پولن دی، دغه د نباتاتو د پاسه دغه دوړه ده چې دغه دوړه په سړی موسم پر سدو سره دلته ونی پانې غوټي ګلان چمن دغه غوړیږي، د نباتات په طبیعت کې د شتون پیدا کوي، او دغه ګرده چې د دې پاسه یا دغه دوړه د پولن په نوم باندې دا په هوا کې خپریږي، او کله چې یو سنسټیټیو یا اساس شخص، یعنی نارمل اشخاص نه، په نړۍ کې په هر لسو کسانو کې دوه نفر اساس یا هایپر سنسټیټیو یا فوق اساسي، کله چې دوی دغه ګردې سره اساسیت لري او سره مخامخ کیږي نو د زکام ته ورته نښې نښانې په دوی کې منځ ته راځي. په دې خاطر دې ته موږ فصلي اساسیت ویل کېږي، سیزنل الرجي.
او ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. او ما دا پوښتنه کوله چې دغه حساسیت د انسان په وجود کې چې تاسو ویل په هر لاسو نفرو کې تقریبا دوه کسان داسې وي چې حساسیت لري، وجود او دا وخت نا وخت د وجود له خوانه د عکس العمل یا حساسیت خودل کیږي. د حساسیت په وجود کې طبیعتا موجود وي، ارسی موجود وي، او کنه د حساسیت هم لکه ناروغي یا ویروسونه له محیط اخیستل کیږي.
حساسیت په دوه ډول ده، یو جنیټیک ده یا ارسی ده چې د والدین نه، د مور او پلار نه، د نیا او د نیکونو نه یو مایوبیا جین په ارث وړي، یعنی مور او پلار یا والدین دغه ستونزه لري. مثلا یو له والدین یا مور یا پلار دا ستونزه لري، نو تقریبا د دیشونه تر 50% نوي نسل ته، یعنی ماشومانو ته، د انتقال خطر یا چانس شته. او کله چې دواړه والدین، یعنی ام مور ام پلار، دا ستونزه ولري، نو بیا 80% نوي نسل ته، یعنی ماشومانو ته، د حساسیت یا د الرژي د انتقال خطر یا ستونزه یا چانس موجود دی. او بل ډول چې دی په کسبي شکل باندې منفرزي، یعنی په جنیټیک یا ارسی توګه والدین، مور او پلار، اجداد دا ستونزه نه لري، اما په یو مساعد محیط زیست یا چاپیریال کې، خصوصا هغه چاپیریال چې ککړي الوده د دوړو خاورو په واسطه بنی، هلته فقر موجودی، هلته محیطي او فردي افزولسیه نه مراد کیږي، هلته د ماشومتوب د دوران هغه واکسینونه که په وخت باندې نه تطبیقیږي، هغه واکسینونه چې ماشومان د انتانی یا د میکروبي ناروغۍ نه ژغوري، لکه د تورې ټوخلې، د شری او د تورته، دغه واکسینونه صحیح نه تطبیقیږي. او په هغه ټولنه کې چې هلته فقر وي، هلته غربت وي، همدارنګه ماشومان چې دي د دې حساسیت یا الرژي په مقابل کې ډېر زیات دوی اساس وي. کم ماشومانو په مخ کې چې هلته قیلون، سیگریت، چلم دا سکل کیگی، او اغا دورا لوگه چی دوی تنفس کهی، دوی داغا سگی دیر اساسی داغا ماشوم توب که ورطا داغا سونز پیدا که دیر چی دیتا کسبی الرژی وی یا اکوائر الرژی ورطوی.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، تاسو ډیر ښه تشریح کړ او هغه ډلبندی مو هم ډیر ښه واضح کړ. وروسته به نور بحث پیوکو. اوریدونکو ته نوبات ورکوو. اوریدونکو پر فیسبوک هم غاڼې پوښتنې راته پریخي دي. زینو اوریدونکو مخکې مخکې زموږ په واتس اپ شمیره کې راته خپل پوښتنې را لګلې، خه د چي دی اوریدونکو پوښتنه وورو.
د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. د ازادي رادیو مل مارټ څو نوم په دې باره کې پوښتنه ده چې د مسلمانانو ناروغي لپاره د ځان ستنې او د الرژي او یا د حساسیت دپاره ځان ستلو طریقه، او بل ده چې دا مریضي ولې د ټیم کې رامنځته کیږي، علت یې څه ده، او کوم خلک ډېر سره حساس دي د ناروغۍ سره، او که حساس وي هغه دپاره کوم رقم ته وکیه، او یا واکسین کوم شی شتون لري هغه موږ ته معلومات راکړي نو ډېر بخښي. ډاکټر صاحب، د ازادي راډیو اوریدونکو زه ټولو نه مننه.
خاله دی اوریدونکو نه هم مننه. ډاکټر صاحب، پوښتنه موږ ته مخکې لمخکې زموږ په واتس اپ شمیره کې را لېږلې وه، تاسو پوښتنه واوریدله، څه وایي دی اوریدونکو ته؟
دوی اشاره وکړه په درې شیانو باندې. یو دا چې د رقم خلک چې اساس یا هایپر سنسیټیو دي یا فوق اساس یا په اصطلاح دوی الرجي لري، دوی باید څه وکړي، او کوم خلک چې نه لري دوی مثلا باید کم د مخنیوي یا وقایوي تدابیر به تونسي د مالجه څنګه د تشخیص څنګه را دوی ته اول قوت سلامونه او درناوی دغه وړاندې کوم. او دغه درملنه چې را په هغه اشخاصو کې چې دوی دغه ماشومتوب نه د پیدایښت نه، یعنی په ایسټی توګه د الرژي لري، او هغه خلک چې په کسبي استوګه یا په اکوایر شکل باندې د محیط ناخلي فرق کوي. کوم خلک چې دوی کې الرژي تثبیت شوی ده او د ماشومتوب په وخت دوی په ایسټی توګه دوی ته الرژي واقع شوی ده، د دوی د تداوی لپاره کوم الرژیک سنټرونه چې په ټول ملکونو کې الرژیک سنټرونه شته، خوشبختانه په افغانستان کې هم شته دی الرژیک سنټر. کله چې د الرژي یو سپیشالیست سره دوی مخامخ کیږي، نو طبعا دوی د حساسیت یا د الرژي هغه نښې نښانې په خپل بدن کې تجربه کوي. نو یو ځل تجربه کوي، دوی مثلا ممکن په خپل سر باندې کم درمل واخلي، دی د وخانې نه یو سمودې لپاره ښه شي، دویم ځل بیا تجربه کوي، دریم ځل دوی خپله مجبور کیږي بل اخره الرژیک سنتر ته الرژي سپیشالیست یا متخصص ته دوی کله چې تشریف راوړي نو مونږ کنه یو تاریخچه خلو. دغه تاریخچه کې یو شی چې ډیر مهم ده د فیملی هیستری یا د کورنۍ تاریخچه ډیره مهمه ده. مونږ د دوی نه پوښتنه کوو چې د دوی مور او پلار دغه ستونزه لرله که نه لرله. بیا چې کله فامیلي تاریخچه هم مثبت وي او د پیدایښت نه تر دغه اوس دم چې دوی ډاکټر ته تشریف راوړی دی څو ځلې دغه د حساسیت الرژي نښې نښانې په دوی کې تکراري شوي، بعد له هغې نه مونږ ورته د حساسیت ځانګړي ټیسټونه ورته توصیه کوو. دغه ټیسټونه چې دي په دوه ډوله ډېر مهم دي. یو پریکلی سکن ټیسټ ده یا د پوستکي د حساسیت ټیسټ ده، او بل ډول چې دغه پرمختللي ټیکنالوژي ده، نوې ټیکنالوژي ده، خوشبختانه په افغانستان کې هم شته دی، هغه بلډ ټیسټ ده. چې په دغه بلډ ټیسټ کې نظر په تاریخچه باندې مونږ درې پینل لرو، درې پکیج لرو. یو پکیج چې دا د تنفسي یا د سایستلو د ناروغۍ دپاره ده، مثلا د څوک چې دوامداره زکام لري، دوامداره وچ ټوخی لري، سابندي او اسما برانشیل لري، نو دوی دپاره یو پکیج ده چې د انهیلنت په نوم یادیږي. بل پکیج چې ده د فوډ الرژي ده، یعنی څوک چې د خوړو سره ستونزه لري، څوک چې فوډ الرژي لري، یعنی هغه خلک چې بلاخره خپله په دې نتیجې رځلي چې زه کله چې ډوډۍ وخورم، غذا وخورم، د غذا د خوړلو نه وروسته ماته دا ستونزه پیدا کېږي، داسې یو تاریخچه ولري. او دریم پکیج چې ده هغه ټوپي ده، هغه د هغه ناروغان دپاره چې هغه سکن الرژي لري، یعنی د پوستکي اساسیت یا الرژي لري، لکه مثلا لړه مې تناک اکزیما د پوستکي خارښ، نو دغه معایناتو په واسطه باندې یو تشخیص مونږ کوو. د تشخیص نه وروسته مونږ ناڅاپه شدت د ناروغۍ مونږ درې آپشن لرو د درملنې لپاره. اول آپشن چې دی پرهیز ده. پرهیز ډېر زیات مهم دی. تقریبا 80% مریضان ته چې درملنه ورکول کېږي همدغه د پرهیز په واسطه باندې، کوم الرجنټونه، کوم اساسي اجزا عوامل چې په معایناتو کې وپېژندل شو، دغه مونږ مریض ته هم معرفي کوو. که په دې کې خوراکي توکي ورته وي چې دغه فلانه فلانه غذا مه خوره، دا ستا په معایناتو کې شامله ده. که په دې کې تماس والا نور شیان چې په چاپېریال یا طبیعت کې شتون لري، لکه مثلا واښه شو، نباتات شو، ونې شوې، لمر، هوا، خاورې، حشرات، کیمیاوي مواد، هر څه چې د معایناتو په نتیجه کې مریض د هغې نه مونږ پرهیز کوو. او دریم آپشن چې دی په هغه مریضانو کې چې ډېر زیات سویر وي، یعنی وخیمې خطرناکې الرژي ډېره شدید وي، په هغې کې مونږ د امیونوتراپۍ نه کار اخلو یا د واکسین نه استفاده کوو. واکسین د هر الرژن دپاره فرق کوي. کم الرژن چې د دوی په معایناتو کې تشخیص شو، د هغې دپاره مونږ واکسین انتخابو، امیونوتراپي ورته انتخابو. دغه امیونوتراپي چې ده دغه لږ زمانګیري ده، لږ وخت غواړي، یعنی حد اوسط تقریبا یو کال دپاره دی. ولې بعضې داسې مریضان چې درې کالو دپاره هم دوی باید پرهیز وکړي، واکسین وکړي. نور مونږ ورته سمپټوماتیک تداویان هم شروع کوو، تسکین کوونکي تداویان ورته شروع کوو چې په هغې کې انټیسټامین کونه دي، کافي نو
خدای وکړي چې دغه ورور دې مونږه ځواب اخلي. او ډاکټر صاحب، له دې بحثونه وبخې، داسې ښاری چې دغه د حساسیت موضوع چې د ډیره مغلقه موضوع د واحد پریز نه لري او واحده منبع هم نه لري، ممکن له بیلابیلو لارو نه انسان حساسیت وجود حساسیت وخی، دا چې تداوی هم فرق کوي. په ځینو ځایونو کې ویل کیږي چې یو کلنه متاسو ورته ویل چې ځینې داسې پیخی دی چې ممکن درې کلنه تداوی یا درملنه ولري. په هر حال ډاکټر صاحب ډیره مننه، سلامات او سړي رحم او تشریک لزه. فکر کوم د غوریدونکو به سل په سل کې خپل جواب ترلاسه کړي. عیسی خان رور پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې پښتنه راته لیکلې ده، او پښتنه مې همدغه چې وای ل درې شایانو سره حساسیت لرم، ترخه خوړو سره یا خوشایانو سره او لخوا دوړو خزل سره، وای دماغ می باندې دای، وای چې اته کال کې چې د هیڅ شی بوی نشم احساسولی، آیا د درملنې امکانات مشته؟
د غورور ته اول سلامونه او احترامات وکړم. په ما د دې په ځواب کې باید ویم چې دا باید ولاري تاکید کی ایوالاره باید د غوږ پزستونی یا د ګوشګلو متخصص نه باید تاکید کی چې دا پزې صحیح چک شي چې په دې کې مثلا ډي ان اس ونه لري یعنی دا د پوزي اډی کې تراپیا کوواله ونه لري اضافي غوښې ګولیپونه سنزوتینه دغه تکلیفونه ونه لري او په څنګ کې ولاره دا ده چې دوی باید د الرژي یا د حساسیت یو متخصص ته هم تشخیص وشي ځکه ډیره مشکله ده چې یو انسان خپله دا معلوم کړي چې زه د فلاني الرجن سره زه حساسیت لرم مثلا یو نفر شوله خوري او دا وی چې زه د شوله سره لرم دا د طبابت نظر به خبره غلطه ده ځکه هغه شوله چې ده د هغې په ترکیب کې وریش ده مشته ده هغې کې مثلا بانجانونی پیاز مالګه غوړي اوس دا معلوم نه ده چې دا کم یو دی الرجن ده په دې خاطر باندې دغه ټکنالوژي ایجاد شوې ده چې هر یو الرجن ځانته تجرید کړي او بالاخره ناروغ ته ووایي چې ته دغه شي سره ستونزه لرې ضرور نه ده چې اوس مثلا یو نفر صرف د بانجانومي سره ستونزه ولري او هغه ټوله شوله ونه خوري نو په کار دا ده چې هغه چې کله خواړه پخول کېږي دغه بانجانومي یا سرور ستونزي نو دغه ورور ته دا توصیه کوم چې دا ورشي یو الرژن ته هغه د الرژي متخصص ته د ځانګړي معاینات ورته توصیه کوي هغه اجرا کوي چې دغه الرژن کوم دې معلوم کړي خپل هغه حساب هغه دښمن معلوم کړي چې کوم شی ده چې د دې ایمنی سیستم تحریکوي او دلته انټي باډي تولیدیږي او بل اخر دغه پروسه د اساسیت الرژي مرته
بله کور ودان ډاکټر سبي وريدون کې له سعودي عربستان نه خپل پښتنه را لګلې دا پښتنه به وورو بیا به تاسو ته خپل سپارښتنه وکړه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مننه له ازادي رادیو څخه زه په سعودي عربستان کې ما د درې کال کې مثلا درې کال وته سي د ما حساسیت ته هیڅ امکان نه لري چې ورکسې نه پیم دا څه مرض ده ډېر په مشکل باندې اخته دا څه رقم مرض ده او دوا یې څه رقم کیږي دوا خرو دوا راکی خود لگی نه ده باندې سنن سوی خرو یو سات خو پس بیا درځو
ډاکټر صاحب د اوریدونکو پښتنې ډېرې دي البته چې واتس اپ ته موږ ته را لګلې دي ډېر ورتوالي هم سره لري دوه نورې پښتنې هم اورو بیا به ممکن ځینې پښتنې سره ورتوالي ولري تاسو به ورته ځوابونه ورکړي
السلام علیکم جوړ په خیر صحتمند کړئ دا دغه پسلی موسم پر رسیدو سره زغپل مسره حساسیت لرم تبا ستونی درد سینا او وسره سدا په ذهني فشار دا ټول سدا دغه موسم سره ما تخپل را رسیدي مطلب زم وسره مشکل لرم حساسیت وسره لرم
السلام علیکم دا تدیر دی کار کوونکو همکاران ټول ته سلام علیکم زه اصل الله د هلمند ولایت څخه خبرې کوم زما یو ورور دی 12 کلن چخی لري دا سورج کی چخی ور پیدا شوی دی دغه پاک د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکي
خا کور ودان اوریدونکو چې پښتني مو مخکله مخکې راته را لګلې وي پر واتس اپ سربیره په فیسبوک کې هم غاڼه پښتني راغلي تاسو کولای شئ چې هم دا اوس سټډیو ته زنګ هم راو وهي ډاکټر صاحب دلته ستاسو تاسو پښتني به پورین تندیز و به ډاکټر صاحب دغه پښتني مو چې واورې د درې پښتني تقریبا ټول د حساسیت پاره شکایتونه درلودل د سعودي عربستان کې کوم مسافر ویل چې درې کال کېږي حساسیت لرم مملک زره وضاحت نه ورکړي چې څه ډول حساسیت لري خو ویل چې دوا خوري اما اورکیږي نه حساسیت یا د حساسیت رخي وینه وچیږي
دا پوښتنه ماته هم داسې مبهم غونښه خو خیر په هر صورت د فصلی حساسیت پر کوم خو بس ډیر وکړ فکر کوم د دې د غوړ چې د عربستان سعودي نه موږ سره اړیکه نیولې و تاسو پیغام پرې شو د دې منظور د پوستکي حساسیت فکر کوم ما خواندا چې تنه هغه وکړي تحلیل
ممکن
چې ته د پوستکي زه د غوړ ته ما چې د هلته په عربستان سعودي کې په بختنه هلته الرجیک سنټر نشته ځکه دا کوم ورونه چې هلته ریسار لری په واتس اپ کې ما سره مړی کې لري کله کله زه هغه ته خبري اورم شکایت اورم بیا وته یو نقصه ولیکم بیا لا شي ته دوا قانون والی به ته دوا ما ته خاره کی نو زه اکثرا هغه ته دا توصیه کوم چې تاسو ورشي الرجی سنټر ته ورشي چې د تاسو الرجنټونه معلوم کی صحیح تشخیص شي ځکه دغه کم دواین چې دوی استعمالي الته اکثرا چې ما ولید د سیتریزین په نوم باندې د لوریتیدین په نوم باندې د ډیس لوریتیدین په نوم باندې دغه انټي استامینیکونه او ډیر استعمالي دواخانو ته چې ورځي دغه الته ایم ډي پاکستانی ډاکټران دي دغه دواګان دوی ته ورتي او دا سیمټوماتیک دي تسکین کوونکي دي یعنی دا فقط هغه ساين سیمټوم یا هغه نښې نښانې آرامایي هغه دغه هر دوا یو افلایف لري په بدن کې مثلا چې چیزین چې دا د افلایف شته هغه اته څلوي ساعته ده مثلا نن شپه دا وخوړله تر سبا نه بل سبا شپه باید بل وخوري نو دغه دواین کې دوی پرله پسې خوري دا ډیر ساید افیکټ لري خصوصا د انټي استامینیکونه او سټیرایډونه چې دي نارینه او کې بعضې ستونزې پیدا کوي مثلا وزن زیاتوي ډیابټ یا شکر ته ورنږدې کوي هایپرټینشن یا لوړ فشار اته جنسي کمزورتیا منځته راځي په ښځینه وو کې هم داسې ستونزې پیدا کوي مثلا هرشوټیزم یا دغه اضافي ویښتان په بدن کې پیدا کوي ځکه په مخ او په صورت کې ښځو ته یا ښځینه وو ته که دا ستونزه پیدا شي دا بیا ډېره سخته ده هغوی ته نو زه فکر کوم دوی په هر ځای کې چې دي دوی باید کوشش وکړي چې هلته الرژیک سنټر پیدا کړي په انټرنیټ کې ریسرچ وکړي هر مملکت الرژیک سنټر لري فکر کوم سعودي خو ډېر پرمختللی هیواد دی حتماً به لري دوی هلته ورشي صحیح هلته د حساسیت ټسټونه دي وکړي
بله
دا امکانات په هر ځای کې شته او که نه وي بیا دې د یو مهرباني دي وکړي ویزه دې واخلي یا د افغانستان ته راشي یا د هند ته لاړ شي یا د پاکستان ته لاړ شي دغه ملکونو کې خو ما ته معلوم دي زه خپله د هند د نیشنل الرژیک سنټر ممبرشپ یم د عضویت لرم هلته شته دی هلته پرایویټ هم شته دی حکومتي هم شته دغسې په پاکستان کې هم شته افغانستان کې هم شته دی دوی د خپل غم وخوري د بنیادي تداوي وکړي
او مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسې کور ودانې اوریدونکو منتظر د استډیو ته اړیکه نیولې ده دغه د دوه اوریدونکو پوښتنه به وروسته جواب کو دا اوریدونکو منتظر نه پریک دوه اړیکه راخلو سړی مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
سلامونه لودین صاحب محترم تاسو د ډاکټر صاحب ډاکټر جوړ په خیر
و ډیره مننه سړی مشي محمد نبی له بغلان مهرباني
او مننه خوشاله وسې البته مخ دغه تاسو برنامه و وقت دغه برنامه تاسو وقت ټول غټوري دي خدغه په پخ چې وخت یې هم تاسو خدای ته بهتره باندې میږي چې نه چې هغه ضرورت دی چې هغه پوری پوره وشي او ډاکټر له خوانه یو اگای ورکول چې خلکو ته وخت خو لودین صاحب محترمه دغه د منی موسم کې وخت خو دغه ځخپله یعنی دغه څلور کال سو تقریبا دغه چې رقم د مرز مبا راځي دغه کورونا غونې دی نه تقریبا وګر شي مرلیا غونې موږ تاسو ثابت په نن دې چې لږه او تبه راځي ما باندې نو بیا ډاکټر صاحب تاسو ما مراجعه وکړئ د ویل شي دغه موسمي مرز ته باندې ان هر کال دغه وخت چې رمضان داخله شي لودین صاحب محترم زد د شغ بر ډیر ویریږم یا ګورم چې هغه میاس کې اول یا اخر کې بیا دغه چې ودرې ورځې تقریبا زه سیرونو نه کم پیشکاری ونه کم یره دغه تبلیټوب دغه شان باندې کارم نه کیږي نو دغه یو خوشبختی دغه چې لودین صاحب محترم چې ما ته څه کول چې ما ته پروي ان کورونا واکسین کو نه دغه زبر دای وای زکار نیو رما اوس وای خوشبختانه دغه یو یو کال سوای زه ان زکار ما باندې درغلی نو البته دغه کورونا واکسین نو ځم ګټور وشي چې موږ خپل واکسین وکړو سور زبخه نو که دا یو ګټه ولري خو خدای وقته افغانستان کې خو دا موسم مرزونه زیات دي خصوصا مې را زړه مېرمنو کې راته تقریبا دا وړو ماشوم مانو کې نو دا لوی خو زیات تر دی وته به مې خو دا چې دا نن ځوانه مې تقریبا دې څه ځوانه
سلامات اوسې محمد نبی ورور له بغلان کور مودان سلامات اوسې ډاکټر صاحب محمد نبی ورور پښتنه درلوده چې په منی کې هر کال دای دا څلور کال کېږي چې ملاریا ته ورته یا کورونا ته ورته ویروس حمله پی کوي بیا ان خبرې تر پچکارۍ پوری رسیږي چې په افغانستان کې ډېری عامي هم دي متاسفانه چې ډاکټر صاحبان هم پر لاندو کې پچکارۍ ورکی هغه ویروس پی وژني څه وایي محمد نبی ورور ته دا حساسیت دی او کنه ممکن کومه بل ستونزه وي
محمد نبی ورور ته سلامونه او احترامات ما دې خبرې واوري دي یو ډول الرجي ده د کور الرجي په نوم نه دیږي چې هغه دغه د منی موسم کې کله چې هوا لکه سړه شي دغه سونه پیدا کیږي ځکه دغه هایپر سنسټیو یا اساس خلک چې دی کله چې الرجي لري د ډېر کم سړی هوا سره دوی د سونه لري او دغه مشکلات ورته پیدا کوي اما کله چې وسره طبي دا بیا الرجي نه ده دا اما د کامن کول تقریبا 200 ډوله نزيات ډولونه د ویروسي چې دا اکثرا په دغه یخ موسم کې د کال په اوږدو کې په هر وخت منځرات لشي خو په یخ موسم کې دا ډیر زیات منځرات دي د څه په دورې شکل باندې بس یو منځخه نسی یو کلی نسی یو کور کې د الف نتریا پر ټول نسی خو کم خلک چې البته د دې مینی سیستم کمزور دي د باندې ډیر زیات عمل کوي او دوی چې وی چې د کورونا د واکسین وروسته د خوشویم د غیله دا د چخله د کورونا ویروس چې دا هغه هم اندغه د کامن کول د خاندان ده د انفلوئنزا ویروس دا د کامن کول دغه وسونه زیات ډولونه د ویروسونو د کورونا دا ټول یو فامیل ده دا اکثرا تاثیر کوي څوک چې د انفلوئنزا واکسین وکي هم په دغه نورو ډولونو باندې تاثیر کوي البته په ټول تاثیر نه کوي خو په ځینو تاثیر کوي د کورونا هم چې ته واکسین وشي نو هم دا تاثیر کوي اول خو منسنه راځي چې ته منسم راشي ډیر په خفیف توګه باندې دغه زکام یا کامن کول ور باندې کیږي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سي ډیر مننه مخکې د دوه نور اوریدونکو پښتنه به جواب پاتشولې یو اوریدونکو اسد الله له هلمند اړه کني ولې وای دوه لسکلان رور مې د څور از کیږي چې تو خی ورته پیدا شوې دی د دې ورور پښتنه دا و چې لامل څه کېدلې سي چې سپارښتنه تاسو ورته لری او بل ویل چې د ستوني درد لرم او تبل لرم او ذهني فشار هم وایراته پیدا کیږي البته دا پښتنه به هم پرې درازي چې بل اوریدونکو منتظر پاتې دی ډاکټر صاحب دا به مرو واخلو به بدري وړ پښتنه سره یو ځای کوستړي مشي ازادي رادیو نه رښتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
مننه کوم لودین صاحب سلامونه جوړ په خیر تاسو ډاکټر صاحب محترم ته نبی الله زابلای دا وخل غزنه لپاره کې تیم
ها مهرباني وکړئ زابلای سه
bale مننه ډاکټر صاحب سلام په احترام او پښتنه می همدا د ډاکټر صاحب تقریبا لس پندل سره د کیږي سی تو خی همدا سی ډیر تاسو ستونی ته دا تاسو خی نه لرم چې حالت می ستونی درد وکوي یو ډول خی هغه درد کوي خدا دا سی تخیده دا شادی تخیده خو لدی سره سره سی دوائی میم کلی دی دا وخانون می دا سی تنا تا گولی مولی شربت را خیزی دی خواهوی اگر دکتر دا سی را تویی سی دا عادی تخیده ورس رشکی جی خو ورس رشکوی نیم آیا په دې موسم کې چې ښایي یو کس ته پیدا کیږي مثلا لکه ماته چې پیدا کیږي د دې امکان ستا چې دا یو ادي ښایي چې دا د سږو تکلیف ته آیا نو لږ چې له جنو دوا سره شوې نه نو باید یو داسې ډاکټر ته مراجعه وکم چې هغه د سږو متخصص کې څنګه ستاسو توصیات به راته سي مهرباني کوي پښتنه
ور ودان ډیر مننه سلامات او صحت کوم پښتنه ډیر واځي او ډاکټر صاحب تاسو پښتنه واخیستله ځواب درته درکې ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د زابلی صاحب بیا دغه دوه نور پښتنه هم چې مخکمه ویل دا هم ورته ځواب کوي چې اوریدونکو به ځواب پاتې نشي مهرباني
فکر کوم زابلی صاحب خطا شو انلاین خونه ده
زابلی صاحب نه اړیکې پرې شوله
یو خو مخکې چې تاسو پوښتنه وکړه هغه هم د ټوخي په باره کې څنګه لرله زابلی صاحب هم لرله زابلی صاحب ته هم احترامات دغه ټوخی چې ده دغه د بدن یو دفاعي یا محافظوي میکانیزم ده یعنی کله چې په فایسلو سیستم یا تنفسي سیستم کې چې د ستونی یا مرینه شروع کیږي تر سږو پرې د سږو په داخل کې چې کوم دغه پایپونه یا نلکیری چې موږ ورته برانکاس ویو یا قصبات ورته یا به وړې وړې برانکیول او بل اخره الویولای په نوم یې اسنه دغه ټول ته کله چې دوړو خاوره یا دوړو خاوره کې شته د سپایس یا مایټونه یا شرات میکروبونه ویروسونه نور د سی پردی اجنبی زرات اته د خوړلو په وخت کې د غذایی موادو د سی وړي وړي پرشې دغه کله چې د سیستم ته ور داخل شي نو دغه سیستم تخریشي او د دې تخریش لکبله په دغه ته چې کوم د اعصاب وړي وړي رښتې دي دغه رښتې دماغ ته خبر ورکړي او دماغ فوراً کوم عضلات چې په دغه د سږو شاوخوا ته دي په دغه د سینې قفس شاوخوا ته دي د نس یا د خېټې یا د بطن کوم عضلات چې دا دې ته امر ورکوي چې دغه خپل تقلص ډېر شدید کی
او اماغه شدید تقلص په وجه باندې دغه هوا چې په داخل د سو کې ده ډیر په شدت سره خارجيږي چې دته موږ دوکې وي چې د دې د خارجي دو په ترس کې دغه اضافي مواد میکروبونه هر څه چې کوم مضر شیان چې سږو ته یا تنفسي سیستم ته داخل شوي دا ټول خارجيږي. یعنی دا یو محافظوي یا دفاعي میکانیزم ده. اما کله چې ټوخی ډیر زیات شي نو بیا خامخا ډاکټر سره باید مشوره وشي، ځکه هغه بیا ستونزمن ده، هغه بیا خپله مریض ته تکلیف پېښوي، مریض خوب نشي کولی، کار نشي کولی. نو دغه ورور چې دا خپل مشکل موږ ته وویل، دا زابولي صاحب کوم ټوخی چې درې ورځې یا نهایت پنځه ورځې، نو دا اکثرا هماغه تامین کول په وجه باندې منځته ځي، یا د زکام. اما کچته توخه ډیر زیات دوامدار شو نو بیا تاتمن الرجیک کف دی. الرجیک کف دی یعنی هغه توخه دی چې د اساسیت په وجه باندې مل کوي، خصوصا چې په دې موسم کې مل تر شي چې دا د پسرلي موسم چې دا د بوټو د غوړېدو، د ګلانو، د ونو د غوړېدو موسم ده. نو دا بیا خامخا الرجیک کف ته یا هغه توخه دی چې د اساسیت په وجه باندې مل تر شي، او دا ماغه د بوټو د پاسه چې کوم ګرده ده یا دوړه ده چې ما تاسو ته مخکې وضاحت درکړي چې کولین په نوم باندې دي. زبونه صاحب باید خپل یو ټیسټ وکړي، یو الرجي سنټر ته ورشي، وګوري چې دا الرجي یا حساسیت لري که نه لري. نو هغه په ټیسټ کې هر څه ورته واضح کیږي، الرجنټونه معلوم. نو بیا که چېرته واقعا دا د کولین سره ستونزه لري، نو هغه وقایوي تدابیر یا د مخنیوي په خاطر چې کوم تدابیر دي هغه باید ونیسي. مثلا په کومه خونه کې یا کومه کوټه کې چې دی ویده کیږي، د هغه کړکۍ که چیرته د باغچې خواته وي، دغه کړکۍ دې بنده کړي، د شپې د خونه د کړکۍ دروازې دې بندې ساتي. شین باغ ته، مزرعې ته، چمن ته ډېر نه ورځي، تماس ورسره نه نیسي. نو دغه وقایوي تدابیر بیا ورته ډېر زیات ګټور تمامېږي چې بیا دا بار بار تکرار نه شي.
بله، او د ورتک پر مهال دغه شنو ځایونو ته چې ورسره حساسیت لري، د ماسک کارول څنګه ډاکټر صاحب؟ دا هم وقایه کولای شي.
ماسک ډیر زیات، ماسک تقریبا سپیشال ویاڅه ده، وقایوي رول لري.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب. او حساسیتونه چې لري، یعنی دا ستنی چې دا اوریدونکو زابلای صاحب یا نور اوریدونکو چې حساسیت لري، دا ستنی چې بيخي شنو ځایونو ته، پارکونو ته، باغونو ته لتاګه ډاډه وکي، خده چې لارسي طبیعت منظره وکي. اما کچیرته پیږي چې حساسیت لري، خده چې ماسک وتړي، د لپاره به مسؤل پاتسي. کور مودان ډاکټر صاحب، د بل اوریدونکو پښتنه هم و، د دولس کلن رور پاړه باندې پښتنه کړي و، او بل رور بیا ویلي و چې د ستونی درد او د سینې درد او زمن کې د ذهني فشار یادونه هم کړي و. آیا حساسیت د ذهني فشار یا ډیپریشن باعث هم کېدلی شي؟
البته، ځکه چې خپل حساسیت په وجه باندې هر برخه کې چې حساسیت الرجي، کاغه په تنفسي سیستم کې، کاغه په پوستکي کې، کاغه په سترګو کې، کاغه د خوړو سره په هضمي سیستم کې، یعنی چې موږ ورته فوډ الرجي وي، نو دا د حساسیت په وجه باندې هلته التهاب منځرځي، انفلامیشن منځرځي. د التهاب په وجه باندې ټول بدن ورسره ناقراره کیږي، خصوصا مریض ته کسالات، بېخوبي، دغه توانایي د کار کولو کمی.
ښه ډاکټر صاحب، او هغه بل ورور ته چې وایي ورور ته مې ټوخی پیدا سوی، فکر کوم همدا سپارښتنه به وي چې که چیرته ټوخی له درې ورځونه یا پنځه ورځونه زیات دوام کوي، ښه ده چې یو چیرته ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي او کم تر کم خپل یو ټیسټ یا معاینه وکړي.
دی باید کوشش وکړي چې یو متخصص ته مراجعه وکړي، او که چیرته هلته ډاکټر نه وي نو بیا د یو دواخانې ته لاړ شي. دغه فارماسټان چې دي، دا هم د مونږ د مسلک غړي دي، دوی هم پوهېږي. یو انټي استامینیک ګروالي، دغه انټي استامینیک نه دې استفاده وکړي، او یو درې څلور ورځې دې استراحت وکړي. زیات زیات مایعات دې واخلي، خصوصا ګرم مایعات دې واخلي. دغه ګرم مایعات لکه مثلا چای شو، شیرچه، یخنی، خوروا، دغه شیان ډیر استفاده کوي. په دغه موده کې دې سپایسي فود یا د مساله دار خواړه دې نه خوري، یخ یو بده نسکي، یخی هوا ته نګرځي د دوړې خاور نه ځان لري وساتي دغه تدابیر دی ونیسي او استراحت وکړي نو ان شاء الله شفا به.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیو بل اوریدونکو داوود افغان پر فیسبوک باندې راته پوښتنه لیکلې وای ډاکټر صاحب مې پوښتنه دا ده چې زه الرجی واکسین مې شروع کړی دی په اونۍ کې یو ځل کوم او راته ویلي دي چې د یو کال لپاره به په اونۍ کې هر ورځ دغه واکسین کوي وای دغه پروسه څنګه د ګټې څومره د ډاکټر صاحب ورته سپارښتنه وای راته وکي.
دې په حق لم ما مخکې معلومات هم درکړو چې دغه د ایمونوتراپی یا د واکسین موده چې ده لږ طویل المده ده یعنی زمانگیری دا آقا حد اوسط یو کال دا اتباد نروغان چه دی زیاد وخیم یا شدید الارژی لری تر دریو کالو پری دا بزی او البته زین هوادوال منگا نکسی بتوسیلی دی کلا کلا دا وقت و موده تغار نک دی و آقا خپل درمالن پا نمگری توگا پیزی اما غلی چه بیاد بارا ریلپس کهی د دې تخپل مشکل پیدا کی.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. راځي دی وبل اوریدونکو پښتنه به هم واورو چې موږ ته مخکې مخکې راسبت کړی دا
آزادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته همدا شان قدر مون نعمته سلامونه په نیک ساعت کې تقدیموم. فیصل مومن دی مند ننګرهار ولایت د غشتي ولسوالۍ څخه دا چې په ننګرهار کې د پسرلی موسم پر رسیدو دی نو ګڼ شمېر ته نه پوسین ارغویګان را منتشوي دي د ترخی او دستونې څخه زیاتره مریضان شکایت کوي کم خواړه په کار دي چې په دغه وخت کې استعمال شي نو او درمل یې څه دي ښه اغیزه ولري نو ډېری خلکو دغه ناروغ تنفسي ناروغي ونه په دې موسم کې شکایت کوي. مهرباني کو ډاکټر صاحب موږ ته معلومات په دې اړه باندې راکړي.
او کور ودان ډاکټر صاحب تاسو مخکې ورته لاندې اشاره هم درلودله چې ګرم خواړه خوروا او ورته نور خوراکي نسخه موران د کړل د غوړیدونکو ته چې وای پننګرهار کې دا ډول ناروغي زیاتې سوي دي څو وای او د پرهیز په برخه کې په مجموع کې د خوړو او څخو پاړه باندې هغه وړیدونکو چې په دې موسم کې اساسیتونه لري مجموع کې څه سپارښتنه ورته لري. مهرباني
یو خبره دې کوشش وکړي چې دغه وقایوي تدابیر یا مخنیوي کې تدابیر ته باید څه پاملرنه وکړي. هغه دا ده چې کوم خلک چې په هر ځای کې کار کوي خصوصا د غریب کار خلک څوک چې بزګران دي دهقانان دي باغبانان دي نو دوی د محل کار نه راځي که چیرته امکانات لري دوی د کوشش وکړي په دغه وخت کې د دوره او خاوره می هغه کومه دوره چې د بوټو د پاسه را چې پولین په نوم باندې دا هم د دوی په بدن باندې نخلي نو که چېرته دوی امکانات ولري او عمامو کې دا بډیره بهتره وي او یو اسانه طریقه یې هم او داسې ځکه دغه کوم د سمایټس یا مایټونه یا د هغه شرات چې په خاورو کې دي په یو ګرام خاوره کې تقریبا د زرو پښمه باندې تسمایت سیات خاوري شرات پکې دي دغه سیدا پولن دغه ټول د بدن په دغه لوسو برخو کې چې کینی دغه د اودس په واسطه باندې هم ورکیږي او بل کم خلک چې سنسټیو دي اساس دي یعنی نارمل خلک نه دوی چې کله دغه نخې نښانې په بدن کې احساسي نو دغه وخت کې کوشش باید وکړي چې کم اساسیت زا پړې چې دي یعنی کوم خوړو کې چې دغه وچ مرچک او مساله ډیر زیات کاری چې موږ ورته سپایسي فوډ ویو د دې د خوړو نه ډډه وکړي او دغه اوشن فوډ چې ورته وی یا سمندري خوړو په افغانستان کې خو البته سیل د مایان یا کبان مروج دي البته دا نارمل خلکو ته نه وي ما دا خلکو ته چې بي اساس دوی په خپل بدن کې اساسیت تجربه کړي ده دغه وخت کې د دینه هم استفاده ونی کی او اندرنګ زړی یا خسجات خصوصا د مونپلی د دل مرپرس زړی زنګوزی دا هم ډیر اساسیت زادي البته بیا هم زبیدا یا دوا شمه چې نارمل خلکو ته نه کوم خلک چې الرجی لري دغه څه خوړو د خوړو نه هم به ډډه وکي او کم شنو زیو ته چې دوزی محل کار ته چې کوم دي چې ډوډه او خاوره ده دلته باید د ماسک نه استفاده وکړئ. تاسو مخکې ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه ماسک دې ډېر زیات رول لري، تقریبا 80% دوی ته وقایه ورکولی شي. نو د ګاز او مایاتو نه باید ډېر استفاده وکړو، د کوشش وکړو چې د مایاتو خپلو کچه لږ لوړه کړي، خصوصا ګرم مایات لکه دا چای شو، یخنی شو، شیرچای شو، سوپ شو، دغه شیان دې ډېر وخوري چې د بدن هم قوي وساتي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. د خبرونه هم تقریبا د پای شی بوت نګلی شوی یو 15 دقیقې شاوخوا لرو به ابد بحث هم سره راټولو. د درې نور اوریدونکو پښتنه به جواب پاتې دي، د پښتنه سره اورو درې سره بیا به ورته ډاکټر صاحب تاسو جواب ورکړي، بیا به کرا کرا بحث هم پات سره رسو.
السلام علیکم ډاکټر صاحب محترمه، جوړې په خیر خیرت ده. ډاکټر صاحب محترمه، زما خو وهنه وخت داسې مرسته وی چی ستونه مې خارش ډېر لري او پوزه مې سره ډېره سوځي لکه مرچک چې ورکی واچي. ستونه مې ورسره خارش لري او پرنجېږ مې زیات ورسره او ټوخی مې هم ورسره وي وخت نه وخت، ځینې ار وخت نه وي، او ځینې وخت کې چې ګرد مې وي یا د سپری بوی یا تر بوی وي نو دغه مې بیا خراب وي. نو دې په اړه معلومات راکړه ډاکټر صاحب چې دا څه وجه ده، د دوا علاج ورته وخی ډاکټر صاحب، او چې لرجه مې دا او که څه مشکل لیده.
السلام علیکم، نظر نیازیم د خوست ولایت نه. زما د ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده، زه خپل د الرجي لرم، هر وخت د ایمی لرم، یو داسې نه چې صرف په پسرلي کې لرم، پوزه مې به مثال سترګونه مې اوښ کې راځي او داسې ترنج ډېر زیات لرم، ډېر زیات ورسره په تکلیف یم. بیخي ان چې په کپ ګرم اوبو وي یا په سړو اوبو وي چې ما خو مینځم او داس وکم نو بس ډایرکټ ترنجېږم، ډېر زیات ورسره په تکلیف یم ډاکټر صاحب، نو ته پوزه ما داسې په دې څه ورسره وکم.
السلام علیکم، انوار یم د پکتیا ولایت لڅمکنی ولسوالۍ ته تاسو ته د غږیز پیغام پرېږدم. زه یو ستونزه لرم، حساسیت هم لرم او د حساسیت تر څنګ تقریبا د کورونا په اول څپو کې هیڅ پوه شو نه یم چې به ما به کورونا تیر کړی وي او که نه، ولی سپوږمو هیڅ ډول بوی درې کوله کېږي چې نه احساسوم، هیڅ ډول بوی نه احساسوم. دا څه علت دی؟ آیا علاج شونی دی او که نه؟
السلام علیکم، نیمشایم د خوست ولایت د زمیدان ولسوالۍ څخه. کور والا مې دی، د خپل کور والا مې دی، هغې د پوزې نه همیشه اوبه بهېږي. مونږ ډېر د الرجي ګولۍ استعمال کړي لکه اویل ګولۍ وي، فریټون دي، داسې نورې نورې د پوزې د اوبه بهولو د الرجي دپاره، خو هېڅ نتیجه یې ویر نه کړله. هیله ده چې په دې اخله راته په د خپل واټساپ نه راته دوا پر دوا په نن خپرونه کړي.
ښه ډاکټر صاحب، دا د څلور اوریدونکو پوښتنې وې چې درلودې، البته بیا هم پکې ورتهوالی ډېر وو. تاسو اتمان اوریدلی، مهرباني وکړئ د اوریدونکو ته څه وایي؟
دوی ته به داسې یو عمومي تشریحات ورکړم چې د څلور وړو ورونو ځوابونه پکې شامل دي. اول خو کوم خلک چې الرژیک رینایټس لري یا د پوزې الرژي لري، دغه ناروغان اکثرا د دوی پزه بهېږي، پزه بهېږي و سره سترګې مو سره خارښ بهېږي، پزه او د سترګو چار چاپېر یو قسم ته سوروالی پړسوب هم موجود دي، او کله چې دغه د پزه کنجشن یا احتقان منځ ته راشي نو دغه وخت کې پزه بندوالی منځ ته راشي، بیا هغه فرازات چې کوم په پزه باندې راوځي هغه په پزه نه راوځي، هغه ستوني ته ورکوزیږي او هلته ستوني کې هم التهاب منځ ته راوړي، اکثرا یو تانسلایټس فرنجایټس منځ ته راوړي. نو که چېرته دغه موضوع په متکرر توګه د سدیکال په اوږدو کې څو ځلې منځ راغلي یا مثلا یو اوږده تاریخچه یا مزمنه تاریخچه ولري، په څنګ کې یو فامیلی تاریخچه ولري، یعنی مور پلار والدین هم دا ستونزه ولري، نو دوی ته په کار ده چې دې بنیادی تداوی وکړي. بنیادی تداوی هماغه ده چې دا باید تشخیص شي، د دې اساسیت ځانګړي چې ستونه باید اجرا شي، د هغې نه وروسته بیا د دې منظمه درملنه په دوا پرهیز او ایمیونوتراپي باندې چې باید د دوی بنیادی تداوی وشي. دا ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم چې دی په ټولو انسانانو کې دا دنده لري، وظیفه لري چې بدن ته چې کوم تهدیدات یا خطر متوجه دي د هغې په مقابل کې دا دفاع وکړي، مثلا میکروبونه، انتانات، بدن باندې حمله کوي، دغه دفاعي سیستم دند لري چې د دې په مقابل کې دفاع وکړي، دفاعي سیستم انټي باډي جوړي یا فوز جوړي چې آی جی په نوم باندې دی. دا ورزي هغه انتانات یا میکروبونه چې په کم ځای کې هغه دفاع کوي، اما په کم خلکو کې چې الرژي لري فوق اساس دي، د دوی په ایمنی سیستم کې دوه ستونزې منځ راځي. یو دا چې عکس العمل په چاپیریال کې د ځینو شیانو په مقابل کې ډېر زیات افراطي، مثلا یو نارمل انسان د غومبسه یا مچۍ یا ډمبره چې ورته ځینې پښتانه وي، په یو قسمت کې وچی چې دی یو سکی په اندازه باندې هلته پرسو و درد و خارښ منځ راځي. اما کوم خلک چې الرژي لري فوق اساس یا هایپر سینسیټیو دي، دغه عکس العمل چې دی ډېر زیات قوي افراطي جنرالایز کیږي. مثلا مچۍ یا ډمبرې په لاس باندې وچی شي، اما ټول بدن د لړم نه د خارښ نه ډک شي. بل ستونزه په دې سیستم کې دا ده چې دغه سیستم په چاپیریال کې ځینې شیان ورته دښمن ښکاري، بیګانه ښکاري، خطرناک ښکاري، حالانکه هغه هیڅ کوم خطر بدن ته نه لري. مثلا غذایی مواد، خواړه، مثلا یو شخص د اګې په مقابل کې لري، د مایع په مقابل کې لري، د ممپلی په مقابل کې لري. ممپلی هګۍ دا خو د بدن لپاره اړین دي، دا کم ضرر خو نه لري نه لري، بلکې فایده لري. اما دلته په ایمنی سیستم کې یا دفاعي سیستم کې ستونزه موجوده چې دا هر څه ته د دښمن په سترګه باندې ګوري. نو موږ دغه دوه ستونزې چې په ایمنی سیستم کې دا اصلاح کوو، او دا په الرژیک سنټر کې دا اصلاح کوي، دا د الرژي متخصص اصلاح کولی شي. یو دغه افراطي عکس العمل، بل دغه غلط فهمي چې هر شي ته د دښمن په سترګه باندې ګوري. نو بل موضوع هغه یو ورور وی چې ما چې کله کورونا تیر کړم، د کورونا نه وروسته دغه بویایي حس مې ختم شوی ده یا کم شوی ده. ځینې انتانات یا ځینې میکروبي ناروغي دي، دا په هماغه یو سیستم کې چې کله واقع شي هغه سیستم تخریبي ویجاړي. مثلا کورونا ځینې شکلونه یې و چې اته یو رینایټس به من سره وړو، یو د پزې التهاب به من سره وړلو. نو هغه التهاب به دومره شدید وو، هغه د اعصاب و رشتې چې په د پزې کې دي او د بوی د احساسولو مسؤلیت لري، د هغې عصبي رشتو څوکې د دغه کورونا وایرس په واسطه باندې به دا تخریبېدي. دا به تخریبېدي بالاخره کله چې هلته هغه عصبي رشتې تخریب شوي ویجاړ شوي، هلته کې شتون ونه لري، نو بوی به د څه په واسطه باندې شي. او دې ورور ته زه دا زیری ورکوم چې دغه عصبي رشته په هر څلور ساعتو کې، نه پوهېږم چې دقیق ارقام ما ته نه دي معلوم، چې څو مایکرونه دا نشونما کوي. دا په وخت زمان سره، په مرور زمان سره دا نشونما کوي، بالاخره دغه تکلیف د ښه کېږي. خو دې د یو کار وکړي، یو باید خپل پزه باید پرې نه دي چې دا التهاب پیدا کړي دوباره. هم باید الرژي متخصص نه خپل درملنه مخته بوځي، هم باید یو غوږ پزیستونی یا د ګوشوګلو متخصص د څارنې لاندې، چې هلته پزه کې بعضې نور شیان التهاب منځ ته راوړي، مثلا پولیپونه، اضافي غوښې، نور څه ستونزې هلته موجود نه دي. دغه ما توصیه ده ورته.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، خیر وسئ. پښتنې مورته ډېرې ښې ځواب کړې په دې لچې دغه اوریدونکو او زموږ نور اوریدونکو چې دا مهال راډیو اوري، دغه پښتني اوندښنې چې درلودي هغه رافسوي. باید وایم چې ازادي راډیو اوس څلوروي ساعت خبرونه لري، د صحت خبرونه چې د یک شنبه پر ورځ د ماخام لوو د ماخام تر اتو بجو پورې په ژوندۍ باندې خبريږي، تکرار په همدیش په دوه ځله او سبا د ورځې په ترڅ کې هم اوریدلی شي. ډاکټر صاحب، دغه حساسیت چې یو ډول پکې ډیر عام دی، هغه ټوخی او دغه راز د پوزې بهیدل دی په موسمونو کې، یا خصوصا په پسرلی کې چې ګلان غوړيږي ونی غوړيږي، دغه حساسیت چې ډیر عام دی، ویروسي بڼه هم لري، ساری دی یعنی نور ته هم انتقالیږي، او کنه سرایت لکه نور ویروسونه غونډه امکان نه لري.
خپل دغه فصلی حساسیت یا دغه الرژیک رینایټس یا سیزنل الرژي، دا چې دا یو الرژي ده، دا د ایمیون سیستم یو ستونزه ده. دا کوم میکروب نه ده، کوم وایرس نه ده چې چاته سرایت وکړي. دا مخکې ماته وضاحت درکې چې یا په ارثي توګه د والدین انتقال کوي یا په کسبي شکل وروسته د انتاناتو نه یا په یو ککړ یا نامساعد محیط زیست کې چاته د هوا ککړتیا موجودي ده منځ سره ځي. اما کامن کول یا فارسی کې چې ورته سرماخوردګي وي یا زکام چې دی هغه بیا وایرس ده، هغه میکروب ده، هغه د دوه سوونه ډولونه زیات ډولونه لري، هغه بیا ساري ده یو نه بل ته سرایت کوي. هغې او د دې ترمنځ توپیر څه ده؟ تشخیص تفریقي یا ډیفرنشیل ډایګنوزیس څه ده؟ دا ده چې په کامن کول کې یعنی په هغه ساري شکل کې تبه موجودي. کله چې یو شخص پوهېږي چې زه هم تبه لرم، هم پزه مې جاري ده، هم پرنجېږم، هم د سترګو نه مې اوښکې ځي، یا مثلا کله کله ډېر پرمختللی چې ټوخی او د اسما برانشیل یا د اسما په شکل نښې نښانې هم پکې لیدل کېږي، لکه مثلا د سینې خورخوراست یا د سینې تنګوالی، د سا لنډوالی. نو هغه شکل چې تبه پکې نه وي هغه ساري نه ده، اما کوم شکل چې تبه پکې وي نو هغه شخص ته پکار ده چې ځان لږ قرنټین کړي، حتی په خپل کورنۍ کې د کورنۍ د نورو غړو نه ځان لږ داسې تجرید کړي، یو خپله خونه، خپله کوټه، خپل هغه څښاک، خپل هغه شخصي وسایل لکه مثلا ګیلاس او قاشوق او ریپاک او داسې نور شیان دا باید جدا کړي د خپل همکاران نه، د خپل کور غړو نورو نه باید ځان داسې لږ جدا وساتي. هغه کامن کول چې ده درې ورځې دوام کوي، که چېرته اختلاطي شي نو بیا نه ورځې دوام کوي، اعلان نه ورځې خپل مریض ته کېږي، دغه استراحت وکړي، مطالعه دې نه کوي، لاهل کار نه دی، رسخت والي مایات زیات اخلي، مایات پکې ډېر زیات مهم دي.
بله ډاکټر صاحب، کور مودان سلامات اوسې، بحث راټولو. فقط روسي کې غواړم دا وپوښتم چې په افغانستان کې تاسو یادونه وکړه چې د الرژي د یا حساسیت د درملنې امکانات شته، د تشخیص امکانات د ولایتونو په کچه کې وکتل سی، آیا د هر ولایت په مرکز کې د الرژي د تشخیص امکانات شته او کنه ولسوالیو کې هم کلینیکونو کې هم دغه الرژي تشخیص کېدلی شي؟
البته خوشبختانه دغه کومه پرمختللې ټکنالوژي چې نن سبا پر نړۍ کې ده، په افغانستان کې هم د خصوصي تشبث او د تجارانو په مرسته باندې دلته افغانستان ته هم راغلي ده، دغه امکانات مونږ کرم شته دي. زه خو د ولایتونو داسې خاص خبر نه یم، خو دلته په مرکز کې کله دغه ټکنالوژي شته دي او د دې تشخیص کېږي. خوشبختانه هماغه د جنوبي کوریا نه چې کوم ټکنالوژي مونږ راوړې ده په هغې باندې تقریبا مونږ درې پکیج لرو، په هر پکیج کې شپېته شپېته ټیسټ دي، په دې کې د تنفسي ناروغي، د تنفسي سیستم د حساسیتونو یا د سایستلو د سیستم حساسیتونو، لکه دوامدار نزله او زکام، دوامدار ټوخی، سابندي، د دې تشخیص هم پکې کېږي. د خوړو سره چې څوک الرژي لري، چې مونږ ورته فوډ الرژي ویو، د هغې دپاره هم یو پکیج شته. ټول هغه مروج خواړه چې په نړۍ کې دي او د مونږ په هیواد کې دي او خلک خوړونه استفاده کوي، د دې ټولو الرجنټونو مصادرات په دغه پکیج کې شامل دي. همدارنګه د پوستکي ناروغي او الرژي څوک لري، څوک چې د سترګو الرژي لري، د دې ټولو تشخیص کیږي.
بله کور مو ودان ډاکټر صاحب سلامات او سي ډېر ډېر مننه. زمونږ د خبرونې وخت هم پای ته ورسېد. یو ځل بیا ل خپل میلمه د حساسیت یا الرجي له متخصص ډاکټر حلیم آریان ډېر ډېر مننه، او ریدونکو تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیوله او خبرې پښتنې مو مطرح کړې. تر بیا مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.